السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي وایي جګړه د ښکېلو ډالو ترمنځ بې باوري نور هم زیاتوي. نن د ښوونکي نړیواله ورځ ده. معلمان وایي دولت یې د ژوند ښوالي ته بنسټیز کار نه دی کړی. ډاکترانو ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وضعیت ښه دی او نن له روغتونه وتلی شي. د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکله دی چې راپورونو ته وار ورکړو په موکړی خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی نن قطر ته روانېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی وایي د غلطه لسولې وروسته هم د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي او د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته شخړه وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ته روان دی. د قطر دولتي خبري اژانس بیگانه وخت په خپل ټوئیټر پاڼه تایید کړ چې د افغانستان ولسمشر به نن دوشنبه دوه ته ورسیږي او تمه ده سه شنبه د قطر له امیر تميم بن حمد بن خليفه ال ثاني سره وګوري. اژانس زیاته کړي چې شیخ تميم او افغان ولسمشر به په دوه اړخیزو اړیکو او دغه اړیکو په پراختیا خبري وکړي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا یو چارواکي کبیر حقمل په خپل ټوئیټر کلی چې ولسمشر بال کوربا چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مسایلو په اړه بحث وکړي. د قطر پلازمینه دوه حال څو کلونو د طالبانو د سیاسي دفتر کوربا ده او اوس وخت په کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې هم روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي څو د سیمې او نړۍ امنیت خوندي وي. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د مرکزی آسیا هیوادونه څنګه ډاډمن شي څو له سولې وروسته به د افغانستان له خاورې دوی ته کوم ګواښ نه وي متوجه.
دا نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو مرکزی آسیا اندېښنه ده بلکې د نړۍ د ټولو هیوادونو اندېښنه ده. څه چې نړۍ غواړي په شمول د تاجکستان دا ده چې افغانان سوله ولري او له افغانستان بل چا او بل هیواد ته کوم خطر پېښ نه وي.
خاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې او ثبات د پروسې په تړاو د سیمې یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تاجکستان ته تللی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې او مرکزی آسیا د هیوادونو همکاري ډیره مهمه ده. نن دوشنبه د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د پوهنې منصوبینو دا ورځ پرون په یو شمېر غونډو او محفلونو سره ولمانځله. سږ کال داسې وخت د ښوونکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې کورونا ویروس د نورو ګڼو برخو په څیر د ښوونې برخه په خاصه توګه د ښوونکو کار له خنډ سره مخامخ کړی. افغانستان کې ښوونکي وایي دولت یې د ژوند ښوالي ته ژمنې نه دي عملي کړي. کابل کې د نازو انا لیسې ښوونکي ملالۍ صافی عمر
اغه څوک چې کور نه لري ماشومان ولري اې د کفایت کې په ځننني شرایط کې اغه کده معلم ماش ز شپه زه پیل شروع دي نور زینه کې زه فکر کوم چې زیاتري قدر معلم ته ورته کیږي اما په افغانستان کې بدبختی نه معلم دي.
په دې اړه وړاندې په خبرونه کې یو تفصیلی راپور درته لرو. د نګورنو قرباغ لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرباغ پر مرکز او آذربایجان پر څو خرونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټې پرون د دغو بې مفهومه ګولۍ وشتلو راپورونه او په خرونو او د ګڼې ګوڼې ځایونو کې ادعا شوي ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې. پرون د نګورنو قرباغ چارواکو وویل چې د دغې سیمې پر مرکز سټیپاناکرت او نږدې ښار شوشي د درېیمې ورځې لپاره د توغندیو او توپونو بریدونه روان وو. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي ارمنستاني ځواکونو د دغه هیواد دویم لوی ښار ګنکا په توغندیو او توپونو وشتی دی. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژل دي. یک شنبه د پوځ په یو اعلامیه کې راغلی چې دغه وژل شوي کسان په خوا په هدفي وژنو د خلکو تښتولو او نورو یو شمېر ترهګریزو بریدونو کې ښکېل وو. پوځ تایید کړی چې له وسلوالو سره په نښته کې یو عسکر هم ژوبل شوی. اخوا په میرالي سیمه کې یو بل وسلوال کس هم نیول شوی دی. د اکتوبر د دویمې په ماښام هم امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې په داسې عملیاتو کې د دوو مهم وسلوالو د وجلو ادعا وکړه. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو لړۍ هم روانه ده چې په کې سکل تر اوسه 23 کسان وژل شوي. او په بلاروس کې یو ور بیا لسګونه زره کسان مظاهرې ته وتلي او د سیاسي بندیانو په ملاتړ یې شعارونه ورکول. دا اتمه اونۍ ده چې خلک د الکساندر لوکاشینکا پر ضد پاڅېږي او د هغه د لرې کولو غوښتنه کوي. لوکاشینکو له 26 کلونو په بلاروس واک چلوي. د اپوزیسیون یو خبري چینل نیکستا راپور ورکړی چې یکشنبه د منسک په مظاهرو کې له 1 لک زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. پولیسو د دغو خلکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازه کار اخیستی. باندې لس زره کسان د پولیسو لخوا په دې اتو اونیو کې بندیان شوي او یو شمیر نور هم د زور زیاتی له امله ټپیان شوي. مخالفین او مظاهرچیان وایي چې الکساندر لوکاشینکو په درغلیو د اگست 9 ټاکنو کې ځان بریالی اعلان کړی. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دوها کې له دریو اونیو د سولې خبرې روانې دي خو د سولې خندونه لا پر ځای دي.
یک مانع بزرگ خشونت است.
یو لوی خند تاوتریخوالی دی. دا تاوتریخوالی چې لا ډیر زیاتی د دواړو خواو ترمنځ د بې باوري له زیاتېدو سره مرسته کوي.
ننګرهار کې وروستي خونړی برید ولسی استازي غوسه کړي.
دومره ورته وایم چې په کوم سترګو به بیا افغانستان ته راځي او بیا به د لیډرۍ دعوه کوي.
نن د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د افغانستان معلمان وایي ژوند له مالی پلوه ډاډه نه دی. نورستان کې ډاکټرانو کاری احتساب کړی دی.
کلینیکونه نور د سقوط سره مخ شو. مریضانو ته هغه حقوق نه رسېدل. موږ تصمیم درونیول تر څو دا کلینیکونه بند کړو.
ډاکټران وایي د ډونالډ ټرمپ روغتیایي وضعیت ښه دی او نن له روغتونه وتلی شي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د تاوتریخوالي لوړه کچه د بې باورۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلې. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړه. خلیلزاد چې له دوهې وروسته تاجکستان ته تللی و ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت او طالبان باید ژر تر ژره د تاوتریخوالي د کمښت په څیر په اصلي موضوعګانو بحثونه پیل کړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه دغه راپور جوړ کړی.
زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تاوتریخوالي په لوړې کچې اندېښمن دی. هغه د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره یک شنبه په یو ځانګړي مرکه کې وویل د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې باید د لانجې د حل داسې لار ولټوي چې په مټې د وینې تویدل بند شي. خلیلزاد د دې پوښتنې په ځواب کې چې سولې ته د رسېدو اصلي مانع څه ده داسې وویل.
یک مانع بزرګ خشونت است.
یو لوی خند تاوتریخوالی دی. دا تاوتریخوالی چې لا ډېر زیاتې د دواړو خواوو ترمنځ د بې باورۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي چې آیا د سولې په مسله کې جدي دي که نه. موږ د جنگ د تاوتریخوالي د کمېدو په لوي یو او په دوه کې چې مو کوم بحثونه درلودل طالبان او حکومت مو وهڅول چې باید د جنگ تاوتریخوالي راټیټ شي.
په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان بېلابېلې سیمې د ماین چاودنو او هدفي وژنو شاهدې دي. د افغانستان د بشري حقونو بلاک کمیسیون وایي د دوی د موندنو په اساس د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ترهګریزو بریدونو 533 افغان ملکیان وژلي او 412 نورې ټپیان کړي. د کمیسیون د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې د تاوتریخوالي او خونړیو بریدونو دوام د سولې له روانو خبرو سره کاملا په ټکر کې دي. د ملکیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو تازه بیلګه د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ کې موټر بم چاودنه ده چې پکې 14 ملکیان ووژل شول او تر 30 نور زیات ټپیان شول. په افغانستان کې داسې وخت مرګونی بریدونه ورځ تر بلې د ملکیانو ژوند ګواښي چې د افغانستان دولت او طالبان د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی وایي په دوحه کې په دوو مسلو لا موافقه نه ده شوې خو نور مسایل حل دي.
درباره طرز عمل برای مذاکره
د خبرو لپاره په طرز عمل باندې بحثونه روان دي. لشل مسلو چې مطرح سوي په اطلس باندې موافقه سوي او یوازې دوه فقره لاندې دي بشپړې سوي. مشتبن هلمن یو چی پرمختګ وسی او بیا په اجنډا باندې بحثونه وسی
تکمیل شوه او باز بحث روی اجنډا صورت بگیرد.
له دوه د طالبان ویان محمد نعیم او د افغان دولت د مرکزی ټیم غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته لیکلي چې شنبه او یک شنبه د دوی ټیمونو سره نه دي کتلي. خونړي بریدونه هر ورځ د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي، خو دواړو ټیمونو لا نه دي واضح کړي چې د طرز العمل د لانجمنو مسلو حل څومره وخت نیسي او مرکچان به څه وخت د جنگ او تاوتریخوالي په درېدو خبرې پیلوي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی نور هم د دولت او طالبانو ترمنځ د بے باورۍ فضا زیاتوي. د تاوتریخوالی تر ټولو تازه پیښه په ننګرهار کې وه. دغه تا وړم ورس په غنیخیل ولسوالۍ کې د موټر بم یوې چاودنې شپاړس ملکیان وژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د ننګرهار اوسیدونکي او په ولسي جرګه کې د دوی استازي وایي چې هیڅ یو لوری په زور او د خلکو په وینې تویدنې سولې او واک ته نشي رسیدلی. دغه څرګندونې په غنیخیل ولسوالۍ کې د وړمې ورځې موټر بام چاودنې په غبرګون کې شوي چې جزئیات د سهارګل امیرزی په راپور کې اورو.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د افغان جګړې هیڅ یو لوری کاغه طالبان دی او افغان حکومت د وینې په تویدو سره د اقتدار ته د رسیدو او یا د اقتدار د ساتلو خوبونه نه ویني.
که طالب ووایي چې زه په جنگ باندې مخکې کیږم او دا وطن نیسم، طالبه په الله قسم دی که ځان ته تم بچیو کې، او که ډاکټر غنی ووایي او عبدالله ووایي چې زه یې کوم ته یې ځان ته نشي کولی، زه د دوی نه هیڅ تمه نه لرم، خو دومره ورته وایم چې په کومو سترګو به بیا افغانستان ته راځئ او بیا به د لیډرۍ دعوه کوئ دواړه جناو ته.
هاخوا په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي نیاز ولی مسلم له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړه، وویل چې څو چې خلک د جنگي ډلو پر وړاندې یو موټی نشي د غمیزي به دوام ولري.
دیکھے طالب هم دینه استفاده کوي، بلیم کوي بلیم کوي، باید چې په اتفاق شو، باید په یووالي باندې کار وکړو، یوازې او یوازې مونږ د خلاصي لار اتفاق او یووالي.
دا په داسې حال کې ده چې د غنیخیل ولسوالۍ ودانی ته څیرمه موټر بم چاودنه وشو چې په پیله کې د خوندزي او د کوونکو په ګډون شپاړس تنه ووژل شول او څلوېخ نور ټپیان شول. د ننګرهار د روغتیایي چارواکو په خبره پوهل شو کې څلور ماشومان او یوه میرمنه هم شامل دي. بلخوا دغه پیښه نه شاهدان او د قربانیانو کورنۍ وایي چاودنه دومره زوره وره و چې د پیښې د شاوخوا سیمې د کورونو چتونه کېنولي چې له امله یې د مرګ ژوبلې کچه لوړه وه. قاري عادل چې په پیښه کې د خپلې کورنۍ یو غړی ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
زموږ شل دوهش دریش کاله عمر دی، نو موږ په زندګۍ کې داسې یو حادثه چې نه لیدلی. زیاتره خلک چې دی ماشومان زنانه هغه د کورونو د چتونو د خاطره چې سخت زخمیان شوي دي.
د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ اوسیدونکی سید فاضل د نورو ځایي اوسیدونکو په څیر ناهیله دی او وایي چې هر کال یې عزیزان په ورته پیښو کې د غم په ټغر کېنول کېږي چې باید نور دا لړۍ ودرول شي.
په دغې واقعې کې چې کوم دی ما داسې ټول هغه معصوم او بېګناه ماشومان ولید چې عمرونه یې د پنځو نه تر اوو کالو پورې وو. یعنی دا یو غټ درد زموږ د عزیزانو دپاره چې دغه یې نه یوه داسې پیښه پروسه کال په دغې وخت کې زموږ د نورو عزیزانو د بالا شي ولسوالۍ کې هم دغسې ورته پیښې شوې وي. اوربند او سول او د دغې په ارمان باندې زموږ ډېر ځوانانو خپل ژوندونونه اوس هم د لاسه ورکړه. فیسبوک کې نن پوسټ وکړي چې انشاءالله سوله به راځي، خو پنځه ورځې بعد هماغه زلمي خپل ژوند د لاسه ورکړي.
که څه هم د ننګرهار د غنیخیلو د پیښې مسؤلیت له کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغان حکومت مسؤلینو یې پړه پر وسلوالو طالبانو ورچولي. هغه څه چې وسلوالو طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نن د اکتوبر 15 د خوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1994 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا نومول شوې، خو د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې په بیلابیلو ورځو لمانځل کیږي. افغانستان کې سږ کال دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ښوونکي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ له کورونا وبا سره هم مخ دي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي چې له ښوونکو سره یې تر یو حده خپلې ژمنې عملي کړي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوې نادر راپورته.
د خوونکو نړیواله ورځ د کرونا وبا تر سیوري لاندې د دې ورځې منځل کڅه هم په تیرو کلونو کې خوونکو ته نسبی خوخي وربخله خو سکهال د لسکونو د کوونکو ترماینس د دوی حضور خای د دغه وبا د انتقال لويري ډیر خوخونکو ونووسی د کابل خار د نازو انا د هلکانو د خونځي خوونکو علي محمد الکوزي چې نګدې شپې ته کال عمر لري ازادي رټول کڅه هم د کرونا وایروس د مرګونو څپو غواښته خو د وطن د ماشومانو راتلونکي ورته مهمه دی
دام په نظر کې ویل چې دا مرض خلا ختم نه ده جریان لري دې مرض دې جریان سره سره موږ هم خپل امادګی نیسو ورته کرونا موږ جدي نیولې ده دا وظیفه ده کوم خدمتونکو البته دا ټول وطن زموږ ده دا جامعه زموږ ده دا خلک موږ ټول سره یو
کڅه هم کرونا وایروس په افغانستان کې لا هم جدي ګواښ ګڼل کیږي خو د دغه هیواد د پوهنې وزارت وایي تر دې دمه کووید 19 ناروغي کوم خوونکې نه دی وژلای دا د افغانستان د خوونې او روزنې سکتور ته خه خبر دی خو یو شمیر خوونکې وایي کرونا ک نه دی وژلی ناسم اقتصاد وژلی او د حکومت لخوا دوی ته د امتیاز د لوړیدو او سرپناه د ورکړې ژمنی یوازې ژمنی پاتې دي ملالی صافی عمر د نازو انا د هلکانو په خونځي کې خون کده خاوند یې مرد د سلور ماشومان سرپرستی ولغاړي ده ملالی په ونه دنګه خود روزګار سختي د مخلوګونزو لورای اخکاری دا چې هر میاشت سول لزر افغاني اخلي د ژوند رزنې چاري څومره سختي ډکې دي
ډیر زیات ډیر کړه جن ژوند هغه څوک چې کورونه لري هغه څوک چې په سر خاوند ونه لري ماشومان ولري آیا د کفایت کوي په ځنننني شرایط کې د 10000 روپۍ یا د 10000 روپۍ دا که د معلم ماش د 6000 روپۍ نه شروع دي آیا کفایت کوي دا دغه ایس وجه لري نور زینه کې زه فکر کوم چې زیاتري قدر معلم ته ورکړي کیږي اما په افغانستان کې بدبختري نه معلم دي
دا یوازې ملالې نه ده چې دا شکایت کوي بلکې د پلازمېنې کابل په شمول په ټول افغانستان کې وضعیت هم دا شاندی او خوونکو په وار وار په دې اړه اعتراضي غونډي او لاریونونه هم کړي دي د پکتیا ولایت د ګردیز ښار د مرکزی خوندزیل پیر محمد نبا هم وورو
مون سرپنا نه لرو ډیر وخت کې چې مون دي سرپنا په موري د غد او چتکړې دي خلا تر اوسه زمون د غستونځ نه ده هواره شوې چې بیا د ستاسو لارې ټولو چارواکو باندې غکوم د ماشتر څنګه د سرپنا ستونځ زر تر زر حل کړ
خود افغانستان په هني وزارت وای په تیرو لسو کلونو کې سکم یو لک خوونکو باندې صد پاسه اتسل ویخ زره جری بزمکه ویشل شوې ده د دې وزارت وایان د نوریان صحت ته خوونکو د امکاناتو نشټون او اقتصادي ستونزې منی خوای د بودیجوي ستونزو لامل دوی نشي کولای د خوونکو په ماشونو کې لوړوالی راولي خو په وینا یې د افغانستان د ادارې اصلاحاتو کمیسیون او مالیه وزارت په ګډه کار کوي سو د ستونزې ته یو حل لار پیدا کړي
ملکی خدمات کارکوونکو د معاشات او د سیاستوالو لپاره یو پالیسی ده د حکومت پالیسی ده چې د دې پرشتر باندې د اداري اصلاحات کمیسیون او همدارنګه مالیه وزارت کار کوي کله چې د هغوی کارونه پایته رسېږي موږ دا موضوع پیشرفت شوونکو سره حتما شریکوو
د افغانستان د پوهنې وزارت د رسمي شمیرو مخې وس مهال په ټول افغانستان کې نږدې 2.5 لک خون کې تدریس کوي چې لدې شمیر اویا زره خزيدي افغاني ټولنې کې کسه هم خون کوته درناوي ډیر دی خو په خونځو کې د تدریس لپاره کم امکانات او په لازم اندازه د ماشونو او نور امتیازاتو نه ورکړه هغه سدي چې خون کوته د سپیشل مسلک ستونزمن کړای دی
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
زموږه آزادی رادیو نه اوري آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 خبرونه لري د خبرونه دویمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته لرو چې یو د ورکشو عزیزانو د لټه پروګرام دی چې دویم پروګرام دی او تر هغه مخکې درته د انصاف په لټه کې پروګرام لرو اوس هم 8 بجې او 19 دقیقې دی اوس ورزو لویدو مطبوعاتو ته دا چې دغه مطبوعات د افغانستان په اړه څه تبصری لري صالح احمد صالح تواکچی
نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د شوزو د اخته کېدو د رسمي شمیر پر کموالی لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې په کورونا وایرس د شوزو د اخته کېدو او مړ کېدو رسمي پیښې د نارینه په پرتله خورا کمې دي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته سو کسانو له ډلې 3.5 او په دې وایرس د مړو له ډلې 8.5 فیصده نارینه دي. خو د ورسپانې په لیکنه په افغانستان کې په کورونا د اخته سو له ډلې 70% او په دې وایرس د مړو له ډلې 40% نارینه دي. زیاتو متخصصانو نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي چې ډېر احتمال لري د دې توپیر علت دا وي چې په افغانستان کې ډېرې ښځې روغتیایي مرکزونو او عامه ځایونو ته نسي تلای. د روغتیا پخوانی وزیر سریا دلیل چې اوس مهال د روغتیا نړیوال سازمان کې د یو ځنګړي پروګرام مشري کوي ویلي ښځې هم په کور کې دننه او هم د روغتیایي څارنې په برخه کې له خنډونو سره مخامخې دي. میرمن دلیل ورسپانې ته ویلي ښځې چې کله روغتون ته ځي باید یو څوک یې ملتیا وکړي او په کورونو کې هم زیاتې پریکړې د نارینهو لخوا کیږي چې یا یې میړه یا پلار یا زوی وي. په افغانستان کې زیاتې ښځې یوازې ښځینه ډاکټرانو ته د تګ اجازه لري او د ښځینه ډاکټرانو شمیر هم خورا کم دی. په مقاله کې یوې څېړنې ته هم اشاره شوې چې وایي په افغانستان کې د کاري ځواک ډېره برخه نارینه دي او ښځې د دې ځواک 30% برخه جوړوي. هندي ورځپاڼې انډیا ټوډی په خپله پرونۍ ګڼه کې هندوستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله پر هغه سفر لیکنه خپره کړې ده چې په پام کې ده سبا سه شنبه پیل سي. د ورځپاڼې په حواله دا به هندوستان ته د مصالحې عالي شورا د مشر په توګه د ښاغلي عبدالله لومړی سفر وي او دغه شورا په قطر کې له طالبانو سره په مذاکرو کې د دولت استازیتوب کوي. د انډیا ټوډی ورځپاڼې په حواله د مصالحې عالي شورا مشر به بین الافغانی مذاکرو ته د هندوستان د ملاتړ خپلولو هڅه وکړي. هغه مذاکرې چې د سپتمبر پر 12 پیل شوي او تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا ولړ شوي جنجالونه حل شوي نه دي. ورسپانې د ټیکې ته اشاره کړې چې له طالبانو سره د پخلاینې او د افغانستان په ثبات کې د پاکستان د نقش په اړه هندوستان ځینې اندېښنې لري او د هغه اندېښنې دي چې د لیکوال په باور ګڼو کسانو په افغانستان کې دننه هم مطرح کړي دي. عبدالله عبدالله تر دې مخکې پاکستان ته 3 ورځنی سفر کړی وو او ویلي وو چې دغه سفر یې د افغانستان د سولې پروسې په ګټه وو.
په نورستان کې روغتیایي کارکونکو د خپلو تنخواو او نورو امتیازونو د نه ورکړې له امله پرون یکشنبه د ټولو روغتیایي مرکزونو دروازې وتړلې او کاربندیز اعلان کړ. دوی وایي 4 میاشتې کېږي چې تنخواوې نه دي ورکول شوي او تر هغو پورې به کاربندیز ته دوام ورکړي چې معاشونه یې ورنه کول شي. په دې اړه پام وکړئ د سیمینا د روهلا انوري راپور ته.
په نورستان کې روغتي کارکونکو په سختو شرایطو کې دندې ترسره کوي خو به هم ورته په وخت معاشونه او ورسره منل شوی نور امتیازات نه ورکول کیږي. نو دوی اړ شول چې د روغتي مرکزونو دروازې وتړي. د پارون د روغتون یو تن ډاکټر احمد شاه
کلینیکونه نور د سقوط سره مخ شو او مریضانو ته هغه حقوق نه رسیدل. د اخره مجبوره دي شول د ته شول چې یو نهایي اقدام په هیڅ شي دی منګه تسلیم د ونیول تر څو د کلینیکونه بند کو. د خپل غږ وزارت او تر ولایت او تر ریاست جمهوریت پورې زمون غږ ورسیږي تر څو چې زمون حقوق یاد نه شي او د خپل اتصال ته دوام ورکړو.
له دواب وانت ویګل او نور ولسوالیو هم روغتي کارکونکو ازادي رادیو ته د کاربندیز د اعلان خبر ورکړي. د دواب ولسوالی د روغتي مرکز ډاکټر محمد فاروق
سلور میا کیږي چې منته احید موسسه او د ماچ نه راغی او ورسره آی پی ڈی داخلي بستر مریضانو ته آشا عبادت دا شین مکمل نشته. سل فیصد د من مشکل سره مخ یو مریضانو ته دوا نه لرو. نن درې مریضانو ما باندې وار کړی دا ځان مر نه پټ کړی دا ملاریا مریضان دي. کلوریکین من دغه نه لرو داخلي شفاخانه کې پر استامل نه لرو.
د نورستان اوسیدونکو وای د کلینیکونو بندیدو سره غنو ستونز سره مخ شوی دي. د دوه بولسوالی قومي مشر حاجی میراجان
دغه دوا نشته د ډاکټرانو تنخواه نشته امبولانس تل نشته امپول نو څنګه کلینیکونه ته شوی دي.
د نورستان حکومتي مسولین هم منی چی سیهی کارکونکو ته لتی رو څلور میشتو تنخواګانې نه دي ورکړل شوی. نو ډاکټرانو د یک شنبه پورز خپل کارونه بند کړی دي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته ویل
په دې بخش کې محلي اداره په کرات او مارات صحت عامه وزارت مشرانو سره دا موضوع شریک کړی دی. متاسفانه موږ یو بل تصمیم هم نیولی دی چې دا موضوع هو به هو په ډیټیلس او په جزئیاتو سره د خپل لارې شورای امنیت ته انتقالوو تر څو چې حداقل د شورای امنیت او د کابینه له لارې مربوطه وزارت او مسؤلین تر فشار لاندې ونیسي تر څو چې د نورستان ولایت د ستونزو ته رسیدګي وکړي.
په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې په کې 243 تنه صحي کارکونکي دندې لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر مختیایي ادارې یو ان ډی پی پرون د کورونا وایروس د زیانونو په اړه یو راپور خپور کړ. دوی وایي چې کووید 19 ناروغي له امله په سلو کې څه باندې او یا افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. د راپور په باور د کورونا خپرې شوې وبا په دې هیواد کې د بېوزلۍ کچه هم په سلو کې 19 زیاته کړې. په دې اړه پام وکړئ له کابل د رحمت الله افغان راپور ته.
د افغانستان لپاره د دغه اداري استازي د راپور لخبري دورسته په افغان حکومت غږ وکړ چې له ناروغي بیرته عادي حالات راګرځیدو لپاره اړینه ده چې د خپلو عوایدو راټولولو په برخه کې شفافیت رامنځته کړي. عبدالله الدرداري وایي چې د کووید 19 ناروغي خپراوي په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 19% لوړه کړې ده.
امپاکټ اف کووید 19 اون اس ڈی جیز ان افغانستان.
د افغانستان تلپاتې پرختی اهداف باندې د کووید 19 اغیز ډیر منفي و. د بیلګې په توګه که فقر په نظر کې ونیسئ نو له کووید 19 مخکې افغانستان کې د فقر کچه 19.15% زیاته شوې چې ولګې هم 0.15% زیاته کړې ده.
ښاغلی الدرداري زیاتوي چې د دغه وضعیت د جبران لپاره لازمه ده چې افغان حکومت مالیات لوړ، صادرات زیات، د عوایدو راټولولو لپاره د فساد مخه ونیسي او سکتوري ادارو ته د بودیجه زیاته کړي تر څو خلک له ناوړه وضعیت راووزي. د افغانستان د مالی وزارت منی چې د کووید 19 ناروغي له امله په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده خو د ارقامو په اړه څه نه وایي. د دغه وزارت وین شمروز مشیدی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له نړیوالو متحدینو سره کار کوي څو په سختو شرایطو کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
زمنګ اولویت د خپل خلکو خواله دی او د خپل خلکو سره کومک دی او مالیات خو په افغانستان کې د قوانینو مطابق در چوي دي نو هغه جګیدلو یا ټیټیدلې د قوانینو سره ارتباط لري. ولیدم غړې د دین زیات چې منګه د مالیاتو په جګولو باندې فکر وکوز منګه فکر دا چې څنګه هیوادوالو سره د افغانستان حکومت مرسته کولای شي او د دې ترڅنګ د خپل نړیوالو همکارانو سره کار کوي چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان د حکومت او ملت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې 9290 کسان په کووید 19 ناروغي اخته شوی چې ل عمله 4212 تنامل شوی او د روغتیا نړیوال زمان یو ځل بیا په نړۍ کې د کووید 19 ناروغي د دوهمې څپې خبرداري ورکړی.
بو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
رفراندوم شورست.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ډاکټران وایي د ولسمشر ډونالډ ترامپ روغتیایي وضع په ښه کېدو ده او نن له روغتون څخه وتلی شي. ترامپ چې په کورونا وایروس اخته شوی د اکتوبر له 2 واشنگټن ته نږدې په والټر ریډ ملي پوځي روغتون کې بستر دی. ډونالډ ترامپ له روغتونه په ویډیوي پیغام کې ویلي چې ژر بستون شي او خپل کار به مخته بوزي. صفي الله ستانکزی د موضوع تفصیل اوروي.
په والټر ریډ روغتون کې ډاکټران د ولسمشر ډونالډ ترامپ صحي وضع ښه بولي. ترامپ که څه هم دوه واره د درملنې پر مهال د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره مخ شوی خو ډاکتران وایي د استروئیدونو په مټ تداوي کیږي. ډاکتران د 40 کلن ترامپ د روغتیا په اړه خوشبینه دي او ویلي دي چې دوشنبه روغتونه وتلی شي. د والټر رید ملي پوځي روغتون یو ډاکتر شاندولي خبرلانو ته ویلي د ناروغ صحي وضع لا پسې ښه کیږي، د جمعې له سهاره تبه نه لري او حیاتي علایم یې ثابته او د قناعت وړ دي. ترامپ د اکتوبر له 2 په والټر رید روغتون کې ده. ترامپ له همدې روغتون په یو 40 دقیقې پیغام کې ویلی و چې وضعیت ښه دی او هیله مند دی ژر خپلو کارونو او پاتې کمپاین ته ستون شي.
راستون بشم، فکر کوم ژر به راستون شم. منتصر یم لکه څنګه چې مو ټاکنیز کمپاین پیل کړی او مخته مو وړی و بشپړی هم کړو.
ټرمپ ویل راتلونکي څو ورځې به اصلي امتحان وي. سپینی مانی ویلی ټرمپ کولی شي له همدې روغتیایي مرکز له خپلې ځانګړې خونې کار ته دوام ورکړي. د ټرمپ خونه په ټولو وسایلو سمباله ده او کولی شي د جمهوري ریاست ټولې چارې مخته یوسي. د ټرمپ یو دمی ناروغۍ د هغه کمپاین ته یوه ضربه بلل کیږي او له دې چې ناروغۍ ته یې ډیر اهمیت نه دی ورکړی، د ګڼو رسنیو او خلکو پام یې وراړولی. د ټرمپ او لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ د کووید 19 معاینه د اکتوبر په اوله شپه مثبته وختله. دوی دواړو له هوب هیکس سره چې د ټرمپ ستره سلاکار ده څو واره سفر کړی و. هوب هیکس هم په کرونا اخته ده. کرونا ویروس په امریکا کې د نړۍ تر بل هر ځایه ډیر خلک مړه کړي. که څه هم ولسمشر ټرمپ د کرونا ویروس د مدیریت په برخه کې خپله اداره بریالۍ بللې، خو هلته د وروستیو شمیرو له مخې څه باندې 1,400,000 کسان په کرونا